السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې شپږمه نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له شاهین بنیری نه اورو.
ستړي مشه دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانا مسنادو کې د کورنۍ په غړیو د لګول شو تورنو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پښتو اکیډمۍ د لا پیاوړي کولو لپاره د یو خپلواکه بورډ جوړولو اعلان کړی او د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربند اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانام اسنادو کې د کورنۍ په غړیو د لګول شو تورنو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی. نوموړي تیر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې لاړ شي.
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ماده لوړپړی پای عدالتی کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. سپریم کورٹ یو ریټایر جج به د دې کمیشن مشر وي. دا کمیشن به تر خپل پلټنو وروسته دا پریکړه کوي چې اصل حقیقت څه دی او تورن څومره پر ځای
دی. کتنا وزن ہے
په پانام اسنادو کې د پاکستان سره تړاو لرونکو 200 کسانو نمونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 121 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د فتونو د نظم قومي ادارې تېره ورځ په خپل راپور کې ویلي په ورته پیښو کې 138 کسان ژوبل شوي هم دي. په راپور کې ویل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې 104، په قبایلي سیمو کې 18، بلوچستان کې 9، ګلګت بلتستان کې 14، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 21 او په پنجاب کې 14 کسان مړه شوي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې روانو بارانونو سیلابونو 1428 کورونو ته زیان رسولی دی. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه وشوه چې پکې وفاقي وزیرانو، د درې واړو پوځونو مشرانو، جوائنټ چیف اف آرمی سټاف او د ایسای مشر ګډون وکړو. د وزیر اعظم له کوره جاري شوي خبر پاڼې په وینا په دې غونډه کې د ملکي سلامتۍ، د ترهګرۍ خلاف روانو کاروایانو، د امریکې نه د اف 14 جنگي الوتکو د اخیستو په معاملو خبرې وشوې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پښتو اکیډمۍ د لا پیاوړي کولو لپاره د یو خپلواکه بورډ جوړولو اعلان کړی دی. نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر نصر الله جان وزیر په دغه اړه وویل
وزیر اعلی وویل چې دوی دپاره به بورډ مقصد دا چې لکه صوبایي ګورنمنټ او یونیورسټي دا به د دې دواړو په اشتراک باندې به چلېږي. کنه بورډ به داسې وي چې دا به اشتراک یا په معاملاتو کې د فنډنګ په استعمال کې د صوبایي ګورنمنټ والا او د یونیورسټي دپاره دا به سره کښېني. هغه فنډنګ به دوی چاري لکه ګوري به نور خو به دې کې نه وي دننه معاملات.
نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعلی ورله باور ورکړی دی چې د پښتو ژبې د ودې لپاره به پښتو اکیډمۍ ته ورپېښې ستونزې هواروي. د افغانستان د بارونو چارو وزیر وایي هغې چارټر الوتکې ته به په کابل کې د کېناستو اجازه ورنکړي چې له اروپا څخه پکې په زوره افغان کډوال راوستل شوي دي. صلاح الدین ربانی نن د ولسي جرګې په غونډه کې وویل که چېرې اروپایي هیوادونه غواړي چې افغان کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي، دوی به یې امنیتي چارواکو ته ویزې ورنکړي. دوی ټینګار کوي چې هیڅ داسې افغان کډوال به ونه مني چې په زوره له اروپایي هیوادونو افغانستان ته استول کیږي. ښاغلی ربانی وویل یوازې هغه کډوال له دې پریکړې استثنا دي چې د مارچ له 20 وروسته یونان ته رسېدلی دي. د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر 20 وروسته یونان ته رسېدلی ترکیې ته استول کیږي او ترکیې هم ویلي چې بیرته به افغانستان ته ستنوي. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګرۍ شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکړی دی. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ویان جنرال چارلی کلیفلند پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل اندېښنه لري که القاعده له پامه وغورځول شي او دوامدار فشار ورباندې رانه شي دا توان لري چې ډېر زر بیا فعاله شي او د خپلو وسلوالو د شمیر په تناسب بریدونه زیات کړي. نوموړي همدارنګه هغه راپور رد کړی چې ګواکې طالبان د افغانستان په درېیمه برخه خاوره کنټرول لري. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربند اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالی ودرئ. په جنگ کې د ښکېلو ډلو مشرانو د دریو ورځو د بحث نه وروستو په دغه اوربن خپله رضا ښودلې ده. دغه اوربن تر اوسه عملی دی. په ناګورنو قرباخ کې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو یو ویان تېره ورځ مشالې ډو ته ویلي وو چې د اوربن موافقه پر ځایي وخت غرمه 12 بجې وشوه. د امریکا د بارنو چارو وزارت د اوربن د اعلان هرکلی کړی دی او څرګنده کړې ده چې له دواړو خواوو سره خبرې کوي سو اوربن ټینګ وساتل شي. په ناګورنو قرباخ کې د 1990 لسیزې را په دې خوا د تېرې شنبې په ورځ انختې پیل شو چې له ټینکونو، هلیکاپټرو او درنو وسلو کار پکې واخیستل شو. د روس خبری ایجنسونه وایي ماسکو به په څو ورځو کې ایران ته د S-300 فضایي دفاع میزایلي نظام لومړی برخه استول پیل کړي. د روس د بارنو چارو د وزارت یو چارواکي زمیر کابلوب تېره ورځ انټرفیکس خبری ایجنس ته ویلي هغه نه پوهیږي چې دا میزایل به نن واستول شي او که نه، خو ایران ته به لیږل کیږي. ایران او روس په 2008 کال کې تهران ته S-300 فضایي دفاع میزایلي نظام د 15 دستګاو د ورکولو موافقه لاسلیک کړې وه، خو په 2010 کال کې ایران ته د دې وسلو سپارل وروستو له هغې وځنډول شو چې تهران ته د درنو وسلو په ورکولو بندیز ولګېد. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ کړی دی چې له هېواده بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې حاصلې زیاتې شي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو پاونډ په 1.48 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو ریال په 1.83 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.85 روپۍ او په 1.83 روپۍ. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1.23 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1.25 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 10، بنو کې 11 او 10 او په کوټه کې 25 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرنسۍ او بیا د موسم حال مولا رابع اکرم خان نو اوریده. په خبرونه کې به واوري پاکستان د پاناما اسنادو سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. معلومات درکو، د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه پارلماني کمیټه د ډي آی خان نه تر اسلام آباد موټروي د سړک یا پی سي 1 منظوري ورکړې. د دغه کمیټه یو غړی وایي
دا روډ چې دی دا د ډي آی خان نه اسلام آباد موټروي به لینک کوي. بالکل د پی سي 1 اپرو شو، اوس به دا پی ډبلیو پی کمیټې ته ځي. دا روډ اوس وختي طور باندې سیګنل دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د پښتو اکیډمۍ د پیاوړي کولو لپاره د یو خپلواکه بورډ جوړولو اعلان کړی. یو پښتون شاعر او لیکوال سوای
ډېر خوشاین د اعلان دی او د دې ستاینه کوم. خو دا ده چې په دې صوبه کې پښتانه 80% دي، نو د پښتو سره د 80% په حساب باندې سلوک پکار دی.
په سوابې کې ماشومانو هر ماشوم ته د تعلیم حق ورکولو غوښتنې پترس کې احتجاج کړی.
اسکول کې داخل شي غریبانان کومالداران یو اسیب ته او یو درې واړه نور دي. دی بس موټر تنخه دي او وازی بس لرنړو خای اسکول ته نو بس لومه ولا کټ کو.
دا او نور په مشال ریډیو کې د تاسو لپاره دی. را سره اوسه. دا مشال ریډیو دا. پاکستان د پاناما اسنادو سیډلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام کوم ته په خپله وینا کې د ده پر اولادونو لګول شوي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې لاړ شي. د جنوبي امریکا هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه خواوشه 11 میلیونه داسې پټ کاغذونه افشا شوي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شکمنو کسانو هغه چلونه نه خای چې للارې دوی پیسې ګټي ل ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټې کمپنۍ جوړې کړې دي. نور حال احمد شاه زمیرا کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د ده پر اولادونو د لګول سو تورونو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تېر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته یې کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې ولاړ سي.
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کڑے دے سپریم کورٹ یو ریٹائر جج بد دے کمیشن مشر وی دا کمیشن با تخپل پلٹن ورست دا پریکڑ کوی چ اصل حقیقت سدی او تورن سمرا پر زائی
میں کتنا وزن ہے.
نواز شریف زیاته کړی چې د درغلی او ناقانونه لارې پیسې لاسته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنۍ چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي. د زیاته کړه د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې وه او تر جلاوطنۍ وروسته یې هغه خرڅه کړه او په پیسو یې د زامنو کاروبار پیل کړی. په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. د جنوبي امریکای هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ اسناد افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمیر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښیي چې له لارې یې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړې دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 13503 13003 او 15028 کلو هرتز اوریدل شي.
د چین او پاکستان اقتصادي رادارې پروژې په اړه پارلماني کمیټې د ډېر اسماعیل خان نه تر اسلام آباد موټر وې پورې د سړک جوړولو منظوري ورکړې ده. دا منصوبه به په دوو کلونو کې مکملېږي خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پروژې په مغربي لاره باندې چې کوم رفتار سره حکومت کار کوي د پښتونخوا او ګوادر د یو بل سره تړل به 200 کلونو وخت واخلي. نور حال له اسلام آباده د احمدالله په رپورټ کې اورو.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره د پارلمان په دوانو ایوانونو مشتمل خصوصي پارلماني کمیټې غړي الهاج شاجي ګل مشال ریډیو ته وویل چې 215 کیلومتر اوږد د سړک باندې 1.9 ارب روپو نه زیات لګښت راځي او دا منصوبه به په دوه کالو کې سرته رسولې شي. د نوموړي وینا وه چې منصوبې لپاره نه صرف په تیر بجټ کې پیسې مختص کړې شوې وې بلکې په راتلونکي دوه بجټونو کې به ورلا نورې پیسې هم مختص کولې شي.
بالکل ذکر
دا چې په تیر بجټ کې حکومت د یاد سړک لپاره د ځمکه اخستو او تکنیکی مطالعې په خاطر 10 ارب روپۍ بیا لیکلې وې. د تر څنګه د روان کال په جنوري میاش کې د وزیر اعظم هاوس نه خپور شوی یو بیان کې ویلې شوی وو چې چین پاکستان اقتصادي رهداري لړ کې با په خیبر پښتونخوا کې وو او په بلوچستان کې با 15 صنعتي زونونه جوړولې شي د کوم لپاره چې ځایونه هم په نخ کړې شوی دي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د غربي سړک په حق لوایي
موجوده چې کوم د مغربي روټ سړک دوی خودلې دی په دې کې د هیرانی خبره دادی چې دا موټر وی هم نه ده، دا کوریډور هم نه دی، خو د اغینه اهم خبره دادا چې دا د اسلام آباد علاقہ چې ورته حق لاوي دا به د اغینې شروع کیږي بیا فتح جنگ، پنڈی گیب، داود خیل، میاوالی، بیا به پہاڑ پور تزی، د مولانا فضل الرحمن صاحب تحصیل دی، بیا به یارک پور رسی. بس دا مغربی روټ شو دا به په دو کالو کې مونږ رسوي، یعنی په دې سپیډ باندې کا گوادر ته مونږ رسوي نو کم نه کم 12 کال نور لګتا تر سترګو کې د شګو چول نه علاوه نور هیڅ نه دی.
د نوموړي په وینا چې ترڅو حکومت د غربي سړک سره سره د بجلی او ګیس منصوبې د تیلو پایپ لاین او اقتصادي زونونه نوي جوړ کړي تر هغې د دې رهداري منصوبې ګټې د خیبر پختونخوا او بلوچستان اولس ته نشي رسیدلې. یاد دی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړي وې چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي رهداري منصوبه هم شامله وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پښتو ژبې پرمختګ او د پښتو اکیډمۍ پېښور کار غوره کولو لپاره د یو خپلواکه بورډ جوړولو اعلان کړی دی. حکومت د پښتو اکیډمۍ مشرانو ته باور ورکړی چې د پښتو ژبې پرمختګ او خدمت لپاره به د دوی ټولې غوښتنې منل کیږي او حکومت به یې پوره پوره ملاتړ کوي. خو د پښتو ژبې شاعران او لیکوالان کو یوې خواته د دغه بورډ جوړېدو هرکلی کوي، نو بل خواوای حکومت ته د ژبې لپاره لا نور کار کول پکار دي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ ته غوښ شي.
د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر مشال لیډو ته وویل چې دوی پرون وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک سره په وزیر اعلی هاوس کې د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر او د خیبر پښتونخوا اتحادي صوبایي حکومت سینیر صوبایي وزیر سکندر شیرپا په مشرۍ کې لیده کاته وکړل چې پکې وزیر اعلی د دوی هغه غوښتنې ومنلې چې ګنې د صوبایي حکومت په سرپرستۍ کې د پښتو ژبې د کار او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره د یو خود مختار بورډ جوړ کړی شي.
اکیڈمی داسې جوړه شي لکه مثال مونږ ورکو چې سندیا لوزي یا د افغانستان د علومو اکیډمي یا اقبال اکیډمي لاهور یا چاینیز یا فرینچ یا جرمن یا نورې د دنیا کومو ژبو غچ دي اکیډمیانې شي د هغې په پیټرن یا د هغې نه ښه لکه د وزیر اعلی د قول مطابق چې ژبه دا تر هغې نه ښکلې لا زیاته درته د جوړولو کوشش کوم.
نوموړي د دغه بورډ په هکله چې کوم به د دوی په وینا په راتلونکي څو ورځو کې جوړ کړی شي مشال لیډو ته وویل چې د دې به حکومت صرف سرپرستی او څارنه کوي او د دې بورډ په پالیسیو کې به حکومت هیڅ ګوتې نه وهي.
وزیر اعلی وویل چې دې لپاره به بورډ مقصد دا چې لکه صوبایي ګورنمنټ او یونیورسټي دا به د دې دواړو په اشتراک باندې به چلیږي که نه لکه کم فنډنګ چې ورته هغه کوي صوبایي ګورنمنټ دا به هغوی مطلب ګورن کوي به یو باډي وي که نه لکه بورډ آف ګورنرس بورډ به داسې وي چې دا به اشتراک یا په معاملاتو کې د فنډنګ په استعمال کې د صوبایي ګورنمنټ والا او د یونیورسټي لپاره دا به سره کېني هغه فنډنګ به دوی چارې لکه ګوري به نور خو به دې کې نه وي دننه معاملات.
د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی د حکومت دا ګام ستایي خو وایي چې د پښتو ژبې څومره سختې زغملې دي باید دې لپاره نور هم څه وکړی شي.
ډېر خوشایند اعلان دی او د دې ستاینه کوم. خدا دې چې په دې صوبه کې پښتانه اتیا فیصد دي نو د پښتو سره د اتیا فیصد په حساب باندې سلوک پکار دی. زه دا ګڼم چې وزیر اعلی صاحب ته مقدم اوچت کړی دی دا ډېر معمولي دی فلحال ځکه چې پښتو ژبه ډېره سفر شوې ده ډېره غم او برداشت پښتنو کړی دی زموږ ژبه د دې ترهګرۍ په وجه باندې ډېره تاواني شوې ده زموږ ثقافت ډېر زیان موندلی دی نو د دې لپاره چې څومره هم خدمت وشي نو هغه کم دی.
د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر وویل چې دوی دې لړکې پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره ړومبۍ ناسته وکړه او راتلونکو څو ورځو کې به د دې بورډ د جوړولو د دوی د کار او د پالیسو په هکله باندې به زر تر زره پرېکړه وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. په سوابه کې نن په لسګونو ماشومانو هر ماشوم ته د تعلیم حق ورکولو په غرض لاریون وکړ چې پکې د تعلیم د عام کولو نارې وهلې. د لاریون تابعیا د پیوس په نوم د تعلیم لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري تنظیم کړی وه چې پکې د علاقې سپینګیرو او عام ولس هم ګډون وکړ. له پېښوره د زلان یوسفزی رپورټ اورو چې د ماشومانو د احتجاج په آواز شروع کیږي.
دا د سوابۍ د پرملو کلي ماشومان دي چې تعلیمي لاریون کې د هر ماشوم په سکول کې د داخلولو غوښتنه کوي. لاریون کې ګډونوال د پنځم جمعات زده کوونکی اصغر خان وایي چې دی غواړي هر ماشوم په سکول کې داخل شي خو په کلي کې ځینې خلک داسې دي چې په خپلو ماشومانو مهنت مزدوري کوي او سکول ته یې نه لیږي.
سکول کې داخل شي غریبانه نه کومالدارانه او یو آصف دی د شاه زمین خان زوی او یو درې واړه نور دی دی بس موټر تنخځي نو دی بس دغه پیسې نه دغه موټر لړه نو ستای ورته وي لکه و بس لړنه خای اسکول ته نو بس لومې والا کاټ کو زه نه ځم.
د پیوست تنظیم مشر مومن خان وایي چې د تنظیم هر غړی په میاشت کې خاص مقدار پیسې جمع کوي او په هغه پیسو دوی د تعلیم او نور د خیر ښېګڼې کارونه کوي. نوموړی دا هم وایي چې د بېوزله زده کوونکو سره مرستې کوي او هغه مور او پلار ته په جرګو مرکو کې ورځي څوک چې په خپلو ماشومانو تعلیم نه کوي. خو ځینې پلاران داسې هم شته چې په هیڅ ډول هم د ماشومانو تعلیم ته نه تیارېږي.
او یو پیرنټس هم داسې شته چې هغه سره موږ ملاقات وکړو، هغه د خپل زوی باندې سبق په پنځم کې پرېښی او هغه دې خبره ته تیار نه چې خپل زوی په سکول کې داخل کمه، ځکه زه غریب یم، ما سره پیسې نشته. مونږ ته ویل چې دې ماشوم خرچو مونږ برداشت کوو، کتابونه له حکومت ورکوي، یونیفارم بوله زموږ دا تنظیم ولي، او تاسو را ماشوم د سکول نه مده کوئ ځکه چا قابل دی، خو پلار پې تعلیم نه کوي او بس مزدوري پہ کوي.
د ماشومانو په تعلیمي لاریون کې ځینې کسان داسې هم وو چې بې تعلیمه دي او وایي چې ډېر وروستو د تعلیم په اهمیت پوه شول. د پنځو بچو پلار عظیم ګل وایي چې په خپله یې خو تعلیم نه دی کړی، خو خپل بچي سکول ته لیږي او دا چې د مور او پلار فرض دي چې په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي، ځکه چې بې تعلیمه کس په شان د ړندو وي.
تا نه تپوس کړی د بل نه تپوس کړی، یاره دا ډاکټر کم ځای دی، دا دا اسپتال کې دا دغه وینې راځي کم ځای دی، لا دغه را ځای کم ځای، ټیسټونه راځي کم ځای، دا یو د بل نه تپوس کوم. نو موږ اوس وایو چې موږ بچی تعلیم وکړي او دغه خبره تعلیم یافته سړی ډېر ښی، دا چې کم چا تعلیم نه نه خرابې اډو سمعلومول نه شي، او چې کم تعلیمي نه هغه لکه د ار سړی سره عزت ومي قدر ومي. او دا به درته ووایم چې کم ځای ته ځینو په اسانه ځي.
د پاکستان د آئین آرټیکل 15 تر مخه له 15 تر 14 کالو عمر پورې هر ماشوم ته بنیادی تعلیم ورکول د حکومت ذمہ داری ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په دې رستو کې د قبایلي سیمو خلکو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره سیاسي مبارزه ګړندۍ کړې ده. خو یوازې یو لسیزې شاته لاړ شو نو په فاټه کې د ولس له لورې دغه سې یو غږ راپورته کول په پرتلیزه توګه ګران کار و. دا بدلون څنګه او ولې راغلی دی؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو چې له شعارونو شروع کیږي.
د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د گورنر او نورو لوړپوړو چارواکو په موجودګۍ کې دغسې شعارونه ورکولو شایي چا تصور هم نه و کړی. خو د دوشنبې په ورځ د خبر ایجنسی خلکو د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د جوړي فاټا ریفارمز کمیټې په موجودګۍ کې د خپلو غوښتنو په حق کې دغسې یو احتجاج وکړ. خبریال احسان داوړ وایي په 2002 کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ ضد شروع شوې جګړه کې کیبې خواته وژنې، چاودنې، بېکوري او کورونه وران شو، خو بل لور ته دغو ناوړو حالاتو په خلکو کې سیاسي شعور را پیدا کړ.
نن خلک په ظاهره د گورنر په مخ کې، د صدر په مخ کې، د پولیټیکل په مخ کې چې کله به هلته د مخالف د چا د خولې نه یو مخالف لفظ نه وتلو، نن سیاسي پوهه دې ځای ته رسېدلې ده چې قبایلي ځوانان په هر فورم باندې، په پریس کلبونو کې هم پریس کانفرنس کوي، مطبوعاتي کانفرنس کوي، په بازارونو کې مظاهره کوي، لاریون پیل کوي او د خپل د دې حق پر آواز اوچتوي چې باید موږ ته د انسانانو په سترګه وکتل شي او د ملک څخه کم د نورو خلکو سره په کم قانون لاندې کم سلوک کېږي هغه موږ سره وشي.
نه یوازې خلک او سیاستوالان، بلکې د قبایلي سیمو هغه قانون پوهان چې په پېښور کې میشتي هم را فعال سو. دوی د فاټا لایرز فورم تر چتر لاندې د فاټا اولس ته د قانوني او بشري حقوقو ورکو لپاره مبارزه پیل کړه. د دې سازمان مشر اجاز مومند وایي د قبایلي سیمو خلک راوښ سوي او اوس آن د اف سي آر د ختمون غورځنګ پیل شوی دی.
دغه مطلب هلته که د جرنالیسټ موږ د صحافیانو خبرو وکړو یا نور خبرو وکړو، سیاسي اکټیویټیز خبرو وکړو، نو د دې سره سره هغه هم ډېر ښه شکل کې روان دي. لکه د ګو اف سي آر ګو مومنټ چې کم دی، دا د مخکې په نسبت باندې اوس ډېر زیات پېښ شوی دی. د دې تیرو د 2002 د 2003 نه پس سیاسي حوالے سره، شعور حوالے سره، اویرنس حوالے سره
پاتا ډیره زیاته ترقی وکړه په هغه کې دا قسمه سوچ او فکر چې کوم دی ډیر زیات ډیولپ شو
د ترګریزی جګړې نه یوازې د نړیوالو بلکې د پاکستان د نورو خلکو پام د قبایلی سیمو د خلکو ژوند د ژواک په ریاست کې د هغوی د قانوني حیثیت او بشري حالت ته هم ورواړولی له هر طرفه په فاټا کې د اصلاحاتو ژغ پورته سو هم په دې لړ کې د پیپلز پارټي پخوانی حکومت په 2002 کال کې په فاټا کې اصلاحات وکړل د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان د اوسنۍ سیاسي شعور او مبارزه د هغو اصلاحاتو برکت بولی
او کتاب احتجاج کو نو تا قانونی کاروائی به دی سی آر تحت کې دلا اوس تبې جلسه ته نه پریخودي استاد سیاسي اپس نه پریخودو نو د ټول نغټ کې دا خو بدی کې د سیاسي ازادي چې اوس په قانوني تور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړي شوې دی او څوک هم نشي کولای چې دا غوي مخه په قانوني تور باندې ونیسي
په قبایلی سیمو کې د شوزو د حکومت په اړه تل سړیو شاغ راپورته کولای کله 2012 کال راځي د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکو شزي هم فعال شوي او دوی د تکړه قبایلی خوندو په نوم یو شبکه یا نتورک جوړ کړ د دې شبکې مشر ناهید افریدی وایي داسي تصور نه وکړي چې یو وخت به داسي راځي چې د فاټا شزي به د خپل حکومت لپاره شخ پورته کوي
موږ په 2012 کې دا نتورک جوړ کو او دا خزو غک شروع شو دي د مسلو کې ما وایم چې جرګه په لګل چې موږ له اوکا جرګې اینه مخکې تصور هم دارې درخ سړو ادي لمه د جرګې نوم په دې ور کړل چې جرګه ختم کوي شي سلام مشورې کول شي خپل غږ به ضرور کوي په دې مسلو کې نو دې مخکې دا تصور مو او دا ته ګلان رورو راځي لګیا دي او ډېر خزي چې کوم نو سپدې کې شامل دي
د قبایلی سیمو زیاتره پوهان او فعالان وایي چې په خلکو کې د سیاسي پوهې پیدا کولو کې میډیا په تیر بیا نړیوالو رسنیو هم مهم رول لوبولی دی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو دا مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د امنیسټي انټرنیشنل د یو رپورت واړه لیکي چین ایران سعودي عرب او پاکستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چرته چې تیر کال تر ټولو زیاتې د اعدام سزاګانې ورکړل شوې امنیسټي انټرنیشنل دا هم وایي باید حکومتونه د مرګ سزاګانې په مکمله توګه ختم کړي او خلک د ژوند کولو بنیادي حق نه محرومه نه کړل شي د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نه اورو
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو رپورت کې لیکي په نړۍ کې تیر کال د اعدام په سزاګانو کې زیاتوالی راغلی دی په تیرو دوو لسیزو کې په 2015 کال کې تر ټولو زیاتې پانسیانې ورکړل شوې دي په دغه کال 1,644 کسان اعدام شوي دي په دغو کې زیاتره پانسیانې په پاکستان ایران او سعودي عرب کې ورکړل شوې دي امنیسټي انټرنیشنل وایي په دغو درو هیوادونو کې ګڼ شمېر کسان داسې دي چې په جیلونو کې د مرګ د سزا په انتظار ژوند تیروي چې ډېر د اپیل کولو او یا د خپلې سزا کمولو لپاره قانوني لاره هم نشي خپلولی د امنیسټي انټرنیشنل سیکرټري جنرال وایي دا حلالول او اعدامول باید زر ته زره بند کړل شي هغه وایي دا یوه ډېره زړه دردونکې خبره ده چې په دغو هیوادونو کې خلکو ته په دومره شمېره کې پانسیانې ورکول کېږي او زیاتوي په تیرو 15 کلونو کې ګڼو هیوادونو یو شمېر کسانو ته پانسیانې ورکړي دي او په 2015 کال کې بیا خلک د خپلو بنیادی حقونو نه محروم کړل شول او په مختلفو پیښو کې ورته د اعدام سزاګانې ورکړل شوې د امنیسټي انټرنیشنل رپورت وایي په اصل کې د اعدام د سزا ورکولو شمیره زیاته ده ځکه چې په دغه رپورت کې ځینې هیوادونه لکه چین نه دي شامل کړل شوی چیرته چې د امنیسټي انټرنیشنل له مخې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې ورکول کیږي په چین کې د داسې پیښو په اړه ډېر کم معلومات میډیا ته ورکول کیږي او اکثره داسې پیښې له ولسه پټې ساتل کیږي په چین کې هر کال 1,000 زیاتو کسانو ته د اعدام سزاګانې ورکول کیږي امنیسټي انټرنیشنل وایي د اعدام د سزا په ختمولو کې لا هم خنډان شته ډېر هیوادونه نه غواړي چې د مرګ سزا په مکمله توګه ختم کړي خو بیا ځینې هیوادونو لکه کانګو ریپبلک فیجی مډاګاسکر په مکمله توګه د اعدام سزا ختم کړي د امنیسټي انټرنیشنل د رپورت له مخې په تیر کال کې تر ټولو زیاتې د اعدام سزاګانې په چین او په دویم نمبر په ایران کې ورکړل شوې دي بلخوا سعودي عرب او پاکستان هم په هغو هیوادونو کې دي چیرته چې تیر کال تر ټولو زیاتو کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسا 2 بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری ګړی
په اته منټه د پاسه سلورو بجو د مازیګر پنځه نیمه بجې وشوې لنډ خبرونه له شاهین بونیری نورو
ستړي مشر دې وخت مهم خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانام اسنادو کې د کورنۍ په غړو د لګول شو تورنو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی په پاکستان کې د روانو بارانونو سیلابونو له کبله 121 کسان مړ شوي دي د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تېره ورځ په خپل راپور کې ویلي دي په ورته پیښو کې 138 کسان ژوبل شوي هم دي نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه وشوه چې پکې وفاقي وزیرانو د درې واړو پوځونو مشرانو جوائنټ چیف اف آرمی سټاف او د آیس آی مشر ګډون وکړو د خیبر پختونخوا وزیر الله د پښتو اکیډمۍ د لا پیاوړي کولو لپاره د یو خپلواکه بورډ جوړولو اعلان کړی دی د افغانستان د بارونو چارو وزیر وایي هغې چارټر الوتکې ته به په کابل کې د کېناستو اجازت ورنکړي چې له اروپا څخه پکې په زوره افغان کډوال راوستل شوي دي دا خبرې صلاح الدین رباني نن د ولسي جرګې یوې غونډې ته کړې دي ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګرې شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکړې ده د آذربایجان او آرمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربن اعلان وکړو چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالی ودروي په جنگ کې د ښکېلو ډلو مشرانو د درې ورځو د بحث نه وروستو په دغه اوربن خپله رضا ښودلې ده د روس خبری ایجنسونه وایي ماسکو په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 ډوله فضایي دفاع میزایلي نظام لومړی برخه استول پیل کړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واورېدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په تیرو ورځو کې په اسلام آباد کې یوه غونډه وشوه چې پکې د ملک د قومي او داخلي سلامتۍ په چارو خبرې وکړې شوې ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې د بېکوره شوو خلکو مسله د ترهګرۍ سره تړلې شوې ده په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې خو اوس په قبایلي سیمو کې تر ډېره حده د امنیت وضع ښه شوې ده نو ضرورت د دې خبرې دی په عارضي توګه بې کوره شوي د خلکو د واپسۍ عمل د تیز کړی شي د سره سره په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونه هم زر تر زره وکړی شي ورځپاڼه لیکي چې تر څو د ترهګرۍ د خاتمې خبره ده نو دې لړکې ډېر څه کولو ته ضرورت دی حکومت له پکار دي چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد وکړي چې د ملک نه د وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو خاتمه وشي آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده ورځپاڼه لیکي چې په قبایلي سیمو کې د امن راتللو وروستو د ټولو ضروري کار د بې کوره شوي خلکو واپس خپلو سیمو ته لیږل د هغوی ودانۍ جوړول د کار روزګار بندوبست ورلکول او په فاټا کې رایج نظام کې اصلاحات کول دي ورځپاڼه لیکي چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره جرګه جوړول یو ښه ګام دی خو ښه به دا وي چې دا شان جرګې دې د فاټا په هره سیمه کې وکړی شي چې د اصلاحاتو عمل په غیر د ځنډ نه زر تر زره سرته ورسي جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ملک کې ترهګرۍ د تېرې یوې لسیزې راهیسې د یو ناسور شکل اختیار کړی دی او وسلوالو چې په څه ډول د اولس ځان او مال او د ملک امنیت ته زیان رسولی دی نو د وخت تقاضا خو همدا ده چې دغه مجرمانو ته د هیڅ قسمه رعایت ور نه کړی شي او پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي ورځپاڼه لیکي چې یو تن د نورو خلکو د حقونو خیال نه ساتي او سنګین جرم کوي نو ورته دې په فوري توګه عبرتناکه سزا ورکړی شي ورځپاڼه لیکي که زموږ عدالتونه دا اصول په نظر کې وساتي او سنګین جرمونو کې ککړ مجرمانو ته فوري او سخت سزاګانې ورکړي نو د معاشرې نه ډېر زر د بدمنۍ خاتمه کېدی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د فرانس خبری اژانس په خپل یو رپورت کې لیکي چې په دې وروستیو کې بارانونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او اندېښنه ده چې په ځینو سیمو کې د مرګ ژوبلې دغه شمیر زیات شي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په غربي رسنو کې د افغان میرمنو خلاف د تشدد خبرونه راځي، خو د هغې په نسبت چې په دغه هیواد کې ښځې څومره بریاوې ترلاسه کوي هغومره خبرونه یې نه خپرول کېږي. د دغو دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلی چې د کشمیر په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیان رسولی دی. یادې خبرې ایجنسۍ ته په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي پرون وویل چې په خیبر پختونخوا کې د مرګ ژوبلې شمیر زیات شوی. د راز په کوهستان ضلعه کې د غرونو ښویېدو له وجې ګڼ شمیر کسان ګیر پاتې دي او د مرستو په انتظار دي. دا رپورت لیکي چې په کشمیر کې هم د غرونو د ښویېدو له وجې یو شمیر بهرني سیلانیان ګیر شوي دي. په پاکستان کې زیاتره کورونه کچوي چې په بارانونو کې اکثر غورځېږي. په تیرو څو کلونو کې بارانونو او سیلابونو په دې هیواد کې په سلګونو خلک وژلي دي. د دې نه وړاندې هم په روان کال کې بارانونو یو اتیا کسان ووژل او خواوشا درې لکه یې متاثره کړي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې له بده مرغه مغربي میډیا زیاتره په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد خبرونه را اخلي، خو هغه ګڼ شمیر افغان میرمنې چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې یې کامیابیانې ترلاسه کړي د هغوی خبرونه ډیر کم مخې ته راځي او دا راز د بریالي ښځو حوصله افزایي نه کیږي. په برلن کې د ښځو د واکمنولو په اړه یوې غونډې ته د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی وویل مغربي رسنۍ افغان میرمنې کمزورې او بې وسه ګڼي، خو ما مخکې هم ویلي او یو وار یې بیا وایم چې افغان میرمنې تکړه دي، واک لري او د هر ډول زیاتی خلاف د غږ پورته کولو توان لري. نوموړی په دغه موقع وویل چې موجوده افغان حکومت ښځو ته په واک کې برخه ورکړې او د هغوی د حقونو د تحفظ لپاره یې یو شمیر ګامونه پورته کړي دي. د ښځو د تعلیم او صحت حالات ډیر ښه شوي دي او د ښځو د ژوند د ودې لپاره په قوانینو کې د بدلون سلسله هم روانه ده چې په نتیجه کې به یې ښځې د ملکیت حق ولري او د بانکونو نه به د قرضې اخیستلو جوګه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د رپورټونو تر مخه د آذربایجان په نګورنو کاراباخ سیمه کې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو ځواکونو په اړه جزئیات ډیر څرګند نه دي او مختلفې پوښتنې راپورته کیږي. دغسې بیا په آذربایجان کې بلتون غوښتونکو ته د ارمینیا د ملاتړ اندازه لګول هم یوه لانجمنه معامله ده. د نولسمې لسیزې په شروع کې د آذربایجان پر ضد د جګړې ختمېدو راهیسې د ارمینیا خلکو په نګورنو کاراباخ ولکه ټینګه کړې ده او دا مهال په دغه سیمه کې د کاراباخ د ځواک کونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د یو رپورت تفصیل درته انیسا اجمل وړاندې کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د ارمینیا د یریوان او د آذربایجان په سیما نګرنو کاراباخ کې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو ځواکونو ترمنځ اړیکې ډېرې پیچلې دي. خپلواکه سیړونکي وایي چې د نګرنو کاراباخ پوز او یا د بلتون غوښتونکو جنګیالیو د ځینو سرچینو د وسلو د کره شمیرو په اړه پوره او سم جزئیات راغونډول ډېره ګرانه ده، خو یو عام تاثر دا دی چې له یریوان سره سیاسي، اقتصادي او پوځي رابطې دي او د ارمینیا حکومت بیا په نګرنو کاراباخ کې د ارمینیایي جنګیالو ملاتړ کوي. مقاله لیکي د نولسمې لسیزې په شروع کې د آذربایجان پر ضد د جګړې د ختمېدو راهیسې د ارمینیا خلکو په نګرنو کاراباخ ولکا ټینګه کړې ده. په 2008 کال کې بیا د برېټانیا د دفاع یوې ادارې لخوا په خپرې شوې څېړنه کې ویل شوي وو چې په کاراباخ کې د ارمینیا په ګڼ شمېر کې سرتیري نیغ په نیغه ځای پر ځای کړل شوي دي. په دې څېړنه کې دا هم ویل شوي دي چې د نګرنو کاراباخ په سرخار کې د یریوان خلک نیغ په نیغه چارواکو ته وسلې او نور ضروري پوځي سامانونه ورکوي. یاد څېړنه وایي چې د ارمینیا د پوځي افسرانو لخوا د نګرنو کاراباخ بلتون غوښتونکو ته روزنه ورکول یو سرګند راز دی. په برېټانیا کې د ستراتیژیکي علومو په اړه نړیوالې ادارې یوې څانګې ویلي دي چې ارمینیا په دوامداره توګه په نګرنو کاراباخ او په هغو وو برخو چې په نړیواله توګه د آذربایجان حصہ ګرځول شوي قبضه کوي. رپورټونه وایي چې د نګرنو کاراباخ بلتون غوښتونکو ځواکونو د سیمې کنټرول په لاس کې اخیستی او د خپل تر هغه خپلواکه کمان لاندې په سیمه قبضه برقراره ساتلې چې د ارمینیا د پوسنا تر ډېره حده مختلف دی. مقاله لیکي په 1992 کال کې د نګرنو کراباغ د پوست په جوړولو کې د ارمینیا ځینې سیاسي غړي هم مهم کردار لري. په دې کې یو د نګرنو کراباغ سره تعلق لرونکي د ارمینیا پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان دی. نوموړی د نګرنو کراباغ د پوست مشر او په خپل سر د اعلان شوي سیمې وزیر اعظم او صدر هم پاتې شوی دی. د ارمینیا موجوده ولسمشر سرکیسیان هم د نګرنو کراباغ سره تعلق لري. ویل کېږي چې نوموړي د 1990 کال په لومړیو کې د ځایي پیراملټري ځواکونو په رایوځای کولو کې د مهم کردار ترسره کولو سره د ارمینیا په ملاتړ پوځي ځواک جوړ کړی و. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم بشت گردی مکمل ختم
افغانان چوکر بیشک چوکر
زینا دیر سخت روانی تیرا یا هر چکر نیسا
دوستان کل مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې وجود یو حقیقت دی. مجله لیکي په غیوات کې په ځینو سیمو کې وسله واله ډله موجوده ده، خو په راتلونکو وختونو کې به دا خبره نوره په ډاګه شي چې دا ډله څومره فشار زغملی شي. د مقالې نورې برخې له ګل آیا زورو.
فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې موجودګۍ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقالې کې راغلي چې په هغه هیواد کې د 2015 کال په لومړیو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د راپورته کېدو رپورټونه مخې ته راغلي ول. بیا په جنوري میاشت کې د وسله والې ډلې بیان ابو محمد العدناني د افغانستان او پاکستان او سیمې لپاره د خراسان ولایت اعلان وکړ. که څه هم اسلامي دولت وسله والې ډلې په فراه، هلمند او زابل ولایتونو کې د ننوتو ناکامه کوشش وکړ، خو په ننګرهار ولایت کې خپل نفوذ زیات کړ. مجله لیکي که څه هم اسلامي دولت وسله والې ډلې په ځینو سیمو کې نفوذ لري، خو د دغې ډلې صلاحیتونه ښکاره نه دي. فارن پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې موجودګي تر ګنګوسو پورې پاتې نه ده. د 2015 کال اخیر کې وسله والې ډلې یو رادیووي پروپاګاندا شروع کړه چې د فروری په لومړۍ نیټه په هوایي برید کې هغه راډیو مرکز د لمانځه لاړو. د خلافت آواز په نوم په هغه راډیو کې په پښتو، عربي، فارسي او دري کې خپرونې کېدې. مجله د ننګرهار ولایت بهسوت ولسوالۍ د یو مشر په حواله لیکي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې په جنوبي ولسوالیو کې خپل نفوذ زیات کړی دی او په ځینو ولسوالیو کې ډیر زیات فعال دي. خو د بهسوت ولسوالۍ چارواکي دا اداوي ناسمې بولي. چارواکي وایي چې اسلامي دولت وسله والې ډله فعال نه ده، خو طالبان په ځینو ځایونو کې موجود دي. مجله لیکي د رپورټونو تر مخه اسلامي دولت وسله والې ډله په اچین ولسوالۍ کې مرکز لري او داسې ښکاري چې د خیبر ایجنسۍ 13 سیمینا وسله وال دغه ولسوالۍ ته ورځي. په هغه ولسوالۍ کې اسلامي دولت وسله والې ډلې په مختلفو ځایونو کې پوستې جوړې کړې وې، خو د افغان حکومت لخوا په اچین ولسوالۍ کې د عملیاتو وروستو ډیر څه بدل شول، خو ښکاره نه دي. افغان حکومت د فروری په 13 د اچین ولسوالۍ کنټرول ترلاسه کولو دعوه کړې وه، خو د مارچ په 14 په یو بیان کې حکومتي چارواکو وویل چې د ولسوالۍ ځینې سیمې له اسلامي دولت وسله والو پاکې کړل شوي دي، خو وسله واله ډله اوس هم په ځینو ځایونو کې وجود لري. د فارن پالیسۍ مجلې خبریال د ننګرهار ولایت ولسوالیو کې مقامي مشرانو او چارواکو سره تفصیلي خبرې کړې او د مقالې په پای کې لیکي که څه هم په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسله وال موجود دي، خو دا به کتل وي چې تر څو دغه وسله واله ډله تر څومره حده پورې د طالبانو، افغان حکومت او بهر ملکي هوایي بریدونو فشار راوړلی شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبک.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي هغه جازونه په کابل کې د ناستې اجازتونه لري چې له اروپا نه پکې په زور افغان کډوال دغه هیواد ته واپس لیږل کیږي. صلاح الدین ربانی نن د ولسي جرګې په یوه غونډه کې وویل کچري اروپایي هیوادونه وغواړي چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي، نو دوی به امنیتي مسؤلینو ته ویزې ورنکړي. په عین حال کې د کډوالو د چارو وزیر وایي د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو ضرورت دی ته دی چې له اروپایي هیوادونو سره په شوو تفاهم نامو لسره کتنوشی. له کابل رحمت الله افغان معلومات راکوي.
صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل مسؤلینو ته یې داسې لارښوونه کړې چې هغو الوتکو ته په کابل کې د کیناستو اجازه ورنه کړي چې په اجباري ډول یا حتی په داوطلبانه توګه افغان کډوال له اروپا څخه افغانستان ته راستول کیږي.
ټولو سیاسي نمائندګیو او قونسلګریو ته هدایت ورکړل شوی چې په راتلونکي کې هغه چارچار تیاره چې افغان پناه غوښتونکي حتی داوطلب کډوال هم پکې سپاروي د کښته کېدو اجازه دین نه ورکول کېږي.
له دې وړاندې بیا افغان حکومت هغه 120 کډوال منلي چې له جرمني څخه په خپله خوښه په یوه الوتکه کې کابل ته را انتقال شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په استجوابي غونډه کې همدارنګه وویل سیاسي نمایندګیو او قونسلګرو ته لارښوونه کړې څو د هغو هیوادونو امنیتي ساتونکو ته چې افغان کډوال په زور اوباسي د افغانستان ویزې ورنه کړي. صلاح الدین ربانی له افغان کډوالو سره په ښه چلند ټینګار ترڅنګ وویل هڅې روانې دي چې د افغان کډوالو د پناه غوښتنې او د ستونزو د حل په هدف له اروپایي ټولنې سره تفاهم نامې لاسلیک سي. د افغان حکومت د معلوماتو په اساس تیر میلادي کال 250,000 افغان کډوالو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي دي. د کډوالو چارو وزیر وای له دې ډلې د 40% غوښتنلیکونه رد شوي او اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې دوی بیرته افغانستان ته ستانه کړي. سید حسین علمی بلخی د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې دې نتیجې ته رسیدلي چې تر اوسه د افغان پناه غوښتونکو په زور اخراج څخه ډډه وکړي. ښاغلی بلخی ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو اړتیا ده چې له اروپایي هیوادونو سره په شویو تفاهم نامو له سره کتنه وشي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خواله یو شمېر اروپایي هیوادونو سره تفاهم نامې درلودې چې د اوسنی وضعیت په کتو ځواب ورکوونکي نه دي. د پناه غوښتونکو د حقونو د تامین په منظور باید د نړیوالو او ملي بنسټونو په مرسته له سره ورباندې کتنه وسي. د بیا کتنې طرحه هم چمتو سوې او هغو هیوادونو ته لیږل سوې چې تفاهم نامې ورسره لرو.
د ترکیې اروپایي ټولنې ترمنځ د نوې پریکړې له مخې هغه کډوال چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته رسېدلي هغه به بیرته ترکیې ته استول کیږي او ترکیې ویلي دي چې خپلو هیوادونو ته به لیږي. د بهرنیو چارو وزیر وای د دغې ډلې کډوالو شمېر 200 ته رسېږي او د ترکیې له لارې به بیرته افغانستان ته راځي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2,000 افغان پناه غوښتونکي د مقدونیه په سرحد کې اروپا ته د تګ په انتظار کې شپې ورځې سبا کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی زی خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شو په خیبر پختونخوا کې د لرغونو آثارو د نوي قانون تر جوړېدو وروسته به اوس هغو کسانو ته سختې سزاګانې ورکول کېږي چې لرغونو ځایونو او ودانو ته تاوان رسوي، په غیر قانوني توګه یې کیندل کوي او یا یې د دوی ډول څیزونو قاچاق کوي. د پختونخوا د لرغونو آثارو څانګې په دې اړه قانوني مسوده په 2014 کال کې صوبایي اسمبلی ته لیږلې وه چې اوس منظوره شوې ده. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال خالد خان له پېښوره راکوي.
خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو سیزونو او ځایونو په حق لا د صوبایي سملې نه منظور شوی قانون لاندې به اوس هغه خلکو ته 10 کاله پورې کید او 100,000 روپۍ جرمانه سزا ورکول شي کوم چې په غیر قانوني توګه لرغونی ځایونو کې کنستل او یا دغه لرغونی سیزونو سمګلینګ یا قاچاق کوي. د پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې آئین کې 13 بدلون نرسته د لرغونی آثارو اداره صوبې ته حواله شو، نو ځکه د دې لپاره د صوبایي اسمبلی یو قانون پاس کول ضروری وو. د زیاته کړه چې دغه قانون مسوده دوی په کال 2014 کې لیږلې وه، خو هغه په روان کال کې صوبایي اسمبلی منظور کړه، نو ځکه ورته د 2014 لرغونی آثارو قانون ویل کیږي. په دغه قانون کې د سزاګانو په حق لا ډاکټر صمد وایي
چې موږ له سزا سخت کړې یو 10 کاله قید پکې واچول، مجسٹریٹ پاور موږ سره کړل او ردین علاوه یو 20,00,000 روپو جرمانه سے کم ده. سوک سرکولوجیکل سایت ته ډیمیج ورکیا خرابې کې نو هغه ته کم از کم 20,00,000 جرمانه او 10 سال کې.
ډاکټر سمز زیات کړه چې وړاندې دی به یو سیز یا زه چې تاریخي ارزښت به لرلو او 15 کاله به زوړ او نو د دوی محکمه به لرغونی آثار ګرځول شو، خو اوس د دې قانون لاندې دغه موده 10 کاله پورې زیات کړه شو. هغه زیات کړه چې د دې قانون لاندې څوک هم پل تاریخي ځای کور یا ودانی لنګولې یا جوړولې نشي تر څو پورې چې د دوی محکمې نه اجازه نه وي اخیستې.
شک پکې موږ دغه اچولې ده چې ذاتی پراپرټي نو هغه ضروری نه ده چې ګورمنټ هغه نه پرچیز کی وایخلی هغه کې، بلکې دا پروویژن مونږ اچولی چې ګورمنټ په هغه باندې پیسې لګولی شي او خپل حالت کې راولي او کنزرویشن یو کی، خو هغه مالک چې کوم هغه غورځولی نه شي او مالک پکې که څه کار کول غواړي یا څه ایډیشن یا څه کول غواړي، نو هغه به زمونږ تپوس باندې یا څه ورته نوسی ورته وي زمونږ مشورې باندې به کوي.
ډاکټر عبدالصمد وویل په خیبر پښتونخوا کې ټول رجسټر لرغونی ځایونه یا ودانۍ یو سل او دولس دي، خو بیا د ده په وینا دغه شمېره شپږ زره پورې رسیږي، کوم کې چې زیاتر لا تر اوسه پورې په سرکاري توګه لرغونی آثار نه دي ګرځول شوي. هغه وایي چې د نوي قانون لاندې دغه لرغونی ځایونه په درې درجو کې ویشل شوي دي.
دویم دا چې موږ دته درې کټګریز ورکړې، یو پروټیکټډ مونومنټس میکرو، یو امپورټنټ مونومنټ کرو، یو رجسټرډ مونومنټ. مطلب موږ کټګریز جوړ کړې چې دا زیات امپورټنټ ده، دا لږ امپورټنټ ده، بیا امپورټنټ سایټ.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د لرغونی آثارو نوی قانون تیرونه منظور کړی شوی دی چې دا گورنر د لاسلیک وروسته به په ټوله صوبه کې عملي کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په مومندو ایجنسی کې د لوبو محکمه وایي په راتلونکو ورځو کې د سیمې پاتو وړو تحصیلونو کې به د لوبو هغه میدانونه هواروي چې د سرکار ملکیت نه دي، خو ځوانان یې د لوبو لپاره استعمالوي. له چارواکو په خبره د پیچونو او غاړو جوړولو کار به راتلونکې اونۍ شروع شي. دوی وایي چې دا کار د مومندو په مختلفو تحصیلونو کې د بیلابیلو کلو ځوانانو په درخواست کیږي. د سیمې ځوانان د حکومت د دغه ګام ستاینه کوي او وایي چې د لوبو میدانونه که آباد وي نو په امن کې به مرسته وکړي. شانواز ترکزی له معلوماتو سره.
په مومند ایجنسی کې د لوبو د محکمې په وینا هغوی به راتلونکې اونۍ کې هغه د لوبو میدانونه جوړوي کوم چې له وړاندې په شاړو ځمکو کې ځایي ظلمو آباد کړي. دوی وایي چې دغه میدانونه چې ځمکې د سرکار ملکیت هم نه دی، د سیمې د ځوانانو لپاره به پکې هوارې، پیچونه او غاړې جوړول ډیر زر شروع شي. د داسې ګام اخیستو مقصد د دوی په وینا په سیمه کې امن ته وده ورکول دي. سید اختر د محمد ایجنسی سپورټس مینیجر دی او وایي
لیولینګ دی، سیکټر میټر خرچه یا چې تخور اچولی پچ جوړ کړی، دغه اخراجات چې دا به انشاءالله چې دغه 14-15 پورې به انشاءالله موږ کوو. کلو په کلو باندې به دا یو طریقې کار موږ کوو. ټول لوبو والا مطلب کو والیبال وي، والیبال ورته کوو، کرکټ وي، کرکټ به ورته کوو، هر یو ګیم بجې کې کولی
شو. او هم د امن په نوم د اسمایل اگین پاکستان په نوم د یو تنظیم د کرکټ لوبه هم روانه ده. د دغه تنظیم د محمد ایجنسی د مشر ارشد خان مومن په وینا که حکومت د هغوی د لوبې میدان جوړوي نو هغوی به ورسره خپل د رضاکار هم د ودانۍ په کار کې اخته کړي.
او موږ دوی نه حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دغه ګراوند چې په سرخته کې پیادېږي په دې کې هلکانو په خپل تاون باندې کانکریټ یا اوړتي کاندې پک هم جوړ کړی دی، خو ګراوند هم اوس لیول نه دی، هموار نه دی، ضرورت دی په هغه کې موږ دا کول شو سره ټیکنیکل سهولت هم ورکول شو او رضاکارانه خل زموږ کوم کسان دي کلیاڼۍ مطلب دوی سره هم هر قسم
مجید الله خان دروخان مستقبل خیریه اداري غړی دی او هغه وای چې کله هم د کرکټ یا فوټبال لوبه کوي نو په غرونو کې ځان لواړه میدانونه جوړ کړي. حکومت ته باید دغه میدانونه هوار کړي.
چویان ډی د لوبو میدانونه دي، خو هغه اواره غواړي یا فټ جوړول غواړي، نو که چېرته دغه مات کې ورسره مدد وکړي نو د امن لپاره چې کله انسان ته یو مثبت سرګرمۍ کې ملوث وي نو هغه چې کوم نیګیټیو یا نفي سرګرمۍ نه دي هغه تفاتې وي.
او ذاکر خان د پنډیالۍ اوسېدونکو کې دی وای چې د لوبو عام کېدل د امن ضمانت دی.
نو د حکومت خدا ډېر یو مثبت قدم دی چې د دې طرف ته دوی خیال شو ماشومان چې کله د لوبو طرف ته راشي په دې باندې په امن کې ډېر زیات خاصه پرېوځي، چې دغه ماشومان چې کوم د غلطو سوچونو نه به راواوري او کېروونکي به نه اخته شي.
او د لوبو د محکمې په وینا دغه میدانونه چې هغوی یې هواروي په اتو وړو تحصیلونو کې دي او زیاتوي چې هر څوک کولی شي درخواست ورکړي او خپل د لوبو میدان د هوارولو لپاره د حکومت نه مرسته واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ننګرهار په شیخ مصری صنعتي پارک کې د شریف احمدزی په نوم یوه میرمن چې د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د قالینونو جوړولو کارخانه لري او په بېلابېلو ولسوالو کې ورسره 800 میرمنې په خپلو کورونو کې په دغه کار کې مصروفې دي، د قالینونو له سوړ بازار نه شکایت کوي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له دغې سوداګرې میرمنې سره خبرې کړې دي او رپورټ یې تیار کړی.
د افغانستان د قالینو صنعت چې په ټوله نړۍ کې شهرت لري، د دغه هیواد په شمالي ولایتونو کې زیات شمیر خلک له پخوانه د قالینو په جوړولو بوخت دي. خو د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې یوې سوداګرې میرمنې شریفې احمدزی د ننګرهار په شیخ مصری صنعتي پارک کې د قالین جوړولو کارخانه لري چې په خبره یې 800 میرمنې ورسره په خپلو کورونو کې په بېلابېلو برخو کې په کار لګیا دي. نوموړي په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: شریفه احمد زئی وایي چې په دغه برخه کې ورسره د یوې سیټ تر چتر لاندې د آبادۍ په نوم پروژې، ماشینونه او د لمریزې برېښنا اسانتیاوې ورکړي دي.
ما سره آبادی کومک وکړه، په سرمایه ګذاري سره وکړه، 1015 پایې شمسی راته وخت، 1015 پایې ماشینونه او 200 دانې د ما مخکېنی وو په شمریشي کې دم په کورو کې تجزیه کړي دي. بیا وړۍ ورکوو او هغه موږ ته تار جوړوي، په کیلو باندې 60 افغانۍ د دوی اجره ده.
دا چې نن سبا د قالینو د خرڅلاو بازار څنګه دی، دا پوښتنه شریفه احمدزی دا رنګ ځوابوي:
دا یو نیم کال خو زموږ یو متر قالین هم نه ده خرڅه شوی او د قالینې بیخي بازار لیدلی ده. کوم ریټ باندې چې موږ پشم اخیستی د پیغه اوس موږ نه څوک قالین هم نه اخلي. شرکت تنویری بیمه چې هغه دلته په ننګرهار کې سرمایه ګذاري کړې او موږ څه څه مال جوړاو، هغه ټول وړ دوبۍ ته موږ ته یو څه امتیازات راتلل، هغه د پارم کار و، هغه اوس دغه لس میاشتې کېږي چې په ننګرهار کې خپل کار درولی ده.
شریف احمدزی وایي چې که د قالینو سوړ بازار دوام ومومي، د دوی کار به په ټپه ودرېږي او په سلګونو هغه کورنۍ به هم له اقتصادي ستونزو سره مخ شي چې دوی په کار ګمارلی دي.
ستونزې خو ډېرې موږ ته رامنځته کېږي، خو دومره به موږ مخامخ شو چې کېدای شي نن یو تاسو مخې ته یوه تجاره ناسته ده، بله ورځ یو داسې ښځو سم چې لاس په مې نیولی خلکو ته خیر بټولم. 800 کوره ما سره دي، په دې 800 کورو کې په هر کور کې هکلن چې کم یم 5 نفره ډوډۍ لږي، دې کار نه رسک دوی ته ورځي.
د یادولو ده چې د تېرې یوې لسیزې راهیسې په ننګرهار کې ګڼ شمېر سوداګرو په شیخ مصری صنعتي پارک کې د ډول ډول تولیداتو لپاره کارخانې جوړې کړي، خو لا هم د برېښنا د نشوالي له امله یې کارونه په ټپه ولاړ دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د دې خبرونې په اخري شیبو کې به لنډ خبرونه یو وار بیا له شاهین بنیری نه واورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانام اسنادو کې د کورنۍ په غړیو د لګول شو تورنو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 122 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تېره ورځ په راپور کې ویلي دي چې په ورته پیښو کې 138 کسان ژوبل شوي هم دي. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه وشوه چې پکې وفاقي وزیرانو، د درې واړو پوځونو مشرانو، جوائنټ چیف اف آرمی سټاف او د آیس آی مشر ګډون وکړو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پښتو اکیډمۍ د لا پیاوړي کولو لپاره د یو خپلواکه بورډ جوړولو اعلان کړی دی. د افغانستان د بارونو چارو وزیر وایي هغې چارټر الوتکې ته به په کابل کې د کېناستو اجازه ورنکړي چې له اروپا څخه پکې په زوره افغان کډوال راوستل شوي دي. صلاح الدین ربانی نن دا خبرې د ولسی جرګې یوې غونډې ته کړې ده. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګرۍ شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکړې ده. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربن اعلان وکړو چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالي ودرئ. په جنګ کې د ښکېلو ډلو مشرانو د درې ورځو د بحث نه وروسته په دغه اوربن خپله رضا ښودلې ده. د روس خبری ایجنسیونه وایي ماسکو به په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 ډوله فضایي دفاع میزایلي نظام وړومبی برخاستول پیل کړي. د روس د بارنو چارو د وزارت یو چارواکي زمیر کابلوف تېره ورځ انټرفیکس خبر ایجنس ته ویلي هغه نه پوهیږي چې دا میزایل به نن واستول شي او که نه، خو ایران ته به لیږل کیږي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ کړی دی چې له هېواد د بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دې زیاتې شي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږه امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ملیحا امیرزاده، شاهین بنری او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر هغې د الله پامان.